مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې یو ځل بیا زه پامیر ساحل او نجیب عامر در سره یو. په خبرونه کې د بلوچستان تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو د کور مقامي مشرانو لخوا د انتخاباتو کولو غوښتنې، د تعلیم مبارز ملالې په نیویارک کې وینا، د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ د ملاقات او ونیز خبرونې روښانه مستقبل ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه له مخې د دې مهال خبرونه له نجیب عامر اورو.
د بلوچستان حکومت له وسلوالو بلتن پالو غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره پر کومک کوونکو ډلو دې بریدونه نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکې ولسمشر باراک اوباما به په اکتوبر کې د یو بل سره ګوري. او امریکا وایي د متنازع اټومي پروګرام په اړه د ایراني چارواکو وروستۍ څرګندونې ښې دي. پورا خبرونه د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بولیدی د زیارت په مخام په کوټه کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د وسلوالو بیلتون پالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغو ډلو د بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرسته کول غواړي. نو موړی د سرګندونې وروسته لاغي وکړه چې تیر ورځ د یو راکټ په توغندي د هغې هلیکوپټر د نسکورولو هڅه وشوه چې زلزله ځپلې سیمې ته روانه وه. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر میجر جنرال محمد سعید علیم هم پکې سپور و. همدارنګه په زلزله ځپلې سیمه کې په روغتیایي ډلو هم بریدونه شوي. له زرو نه زیات ژغورونکو او پوځي سرتیرو د زیارت په ورځ هڅه کوله چې مصیبت ځپلې سیمې اوارن ته ځانونه ورسوي. چارواکي وایي د بیلتون پالو ګواښونو او بریدونو د امداد رسولو لړۍ ټکنې کړې ده. چارواکو د زیارت په ورځ وویل چې د زلزلې له امله د وروستیو شمیرو له مخې 355 کسان وژل شوي او 600 نور ژوبل دي. د یادې زلزلې له امله 100,000 خلک بې کوره شوي او د 300,000 خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. د قبایلی سیمې کورمې منځنۍ برخې قامی مشران او د قامی سملی د 13 حلقې نوماندان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د انتخابات وکړای شي. دوی پرون له مشال لډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې اوس یې په سیمه کې امن دی او زر تر زره د زمینی انتخابات وشي. دوی ګواښ وکړ چې که ټاکنې ونه کړای شوي نو دوی به مجبوره شي چې احتجاجونه پیل کړي. خو بل پلو د انتخاباتو کمیشن وایي هر وخت چې ورته د ایجنسۍ انتظامی چارواکو وویل نو دوی به انتخابات وکړي. ملالی یوسفزی د کلینټن د جهانی شهریت په نوم د وی نړیواله جایزې د ترلاسه کولو نه پس پرون په نیویارک کې ویل حکومتونه باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه ویل ټول مسول خلک باید په دې خبره ورسیږي چې جنگ په جنگ نه بلکې په مذاکراتو سولې او تعلیم باندې ختميږي. نو موري وړاندې ویل
We ask the government and the responsible people if you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan.
Mun par hukumatuno aw zimawaro khalko gakko. Kata su pa Syria, Afghanistan aw Pakistan ke sola lidal gwaade. Kata su gwaade jang payu mumi. Kata su gwaade che da jagde par wande jang ukde. No par zai da topako kitabuna war wastave. Da topako par zai kalamuna war wastave.
And instead of sending guns, send pens.
ملالا تیر کال طالبانو په ډزو وشتې و خو هغه بد شو. اوس په نړۍ کې د تعلیم د مبارزې د سیمبل په توګه ورته کتل کیږي. د خیبر یو حکومتي چارواکي نن سهار مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه بازار زخه خیلو کې د حکومت پلوه ډلې توحید الاسلام د یو مشر کور مخې ته بمي چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په دې کور کې یوه میرمن او دوه ماشومان ژوبل شوي او کور ته هم زیان اوړېدلی دی. د دغې پیښې پړه تر دې دمه چا په خپله غاړه نه ده اخیستې. یاد دې وي چې توحید الاسلام ډله په دې سیمه کې د تېرې سمودې رئیسې د حکومت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد مزاحمت کوي او په دې سیمه کې نه پرېږدي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راروان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جیک کارن پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه سره وګوري او د امنیت او سختدریزو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي ولسمشر اوباما دې خبرې ته لیواله دی چې د وزیر اعظم نواز شریف سره د یو مستحکم، خوندي او سوکاله پاکستان لپاره په شریکو ګټو خبرې وکړي. واشنگټن ته د نواز شریف سفر د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ښاغلي اوباما د کتنې په درشل کې اعلان شو. ټاکل شوی چې سنگ او اوباما نن سره وګوري. د افغانستان د میدان وردګو سیمایي چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والی وینا تاوله خوګیانی وایي په عملیاتو کې په وژل شوو وسلوالو کې دوه تنه عرب کسان هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې پکې څلور تنه پولیس ژوبل شوې دي. د مشال ریډیو نه خبرونه اوري. د ایران ولسمشر وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. حسن روحاني پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته چې د اټومي بې وسلې کولو په اړه بحث پکې کېده وینا کوله.
هیچ ملتی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. هیچ دست پاکی
دیوی هیس هواد باید اتمی وسله و نلری زکر چه دی ناولی وسله در درلودل لپاره هیس پاک لاس نشته. روحانی چه هواد دلویدیز لخوا در اتمی وسله پا جوڑاول تورنده پر اسرائیلو هم غاگو کرد چه خپل اتمی وسله در نریوال تولنه کنترول توسپاری. بل پلو در امریکا خارج وزیر جان کیری در خپل ایرانی سیال جاوید ظریف سره د یو لیدنې د یو په یو لیدنې نه پس ویلې دي خوشاله ده چې د ایران د متنازع اټومي پروګرام په سر مثبتې خبرې اوري. خو نوموړي زیاته کړه یوازې په یو لیدنه کې د ایران د جوهري هڅو په اړه نړیوالې اندېښنې لرې کېدای نه شي. کیری د زیارت په ورځ وویل ایران لره پکار دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د عملي اقداماتو په کولو سره کمې کړي. جان کیری دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سالورو نورو دایمي غړو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیرانو سره یو ځای د جاوید ظریف سره د ملګرو ملتونو د غونډې په حاشیه کې وکتل. ایران او شپږ ځواکمن هیوادونه په دې خبره سلا شول چې په همدې اړه د نورو خبرو لپاره به را روانه میاشت په جنیوا کې غونډه کیږي. د خبرونو پای
خبرونو مل مشال راډیو اوریدل ویاند وو نجیب عامر. تزموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او زموږ ټولې خپرونې په www ټکی مشال رډیو ټکی کام هم اورېدای شي. د بلوچستان حکومت له وسلوالو غوښتي چې د مرستندویه کارونو پر وخت یې حملې نه کوي. په زلزلې کې د وژل شویو شمېر 356 ته رسېدلی دی. د کور مقامي مشران وایي که حکومت انتخابات ونه کړل نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ویلی سوله په ټوپک نه بلکې په قلم راځي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د عمران خان لخوا د طالبانو د دفتر جوړولو خبره ماشومانه ده. په کشمیر کې پر هندي امنیتي سرتیرو پر حمله سربیره هندی وزیر اعظم وایي له خپل پاکستانی سیال سره به ګوري. د بنو او وزیرستان کروندګران وایي یو ډول چینجی یا شوبلې د شولو ټول فصل ځپلی دی. هیڅ علاج نه لري.
در در ورا دا وین په اوچا ولا خو نه ورکیږي. نه
غنمر نه خروپوي او شاوتادر نه خروپوي شیلر نه خروپوي ورشاش خو یا غلی بده.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې د قبایلی سیمو کډوالو زده کوونکو ټولنې په اړه معلومات ترکو. په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو د بلوچستان حکومت له وسلوالو غوښتنه کړې ده چې د مرستندویه کارونو پر وخت یې حملې نه کوي. په زلزلې کې د وژل شویو شمېر 356 ته رسېدلی دی او زیاتره سیمو ته تر اوسه مرستندویه ټیمونه یا ډلې نه دي رسېدلي. په دې اړه باندې لږه شېبه مخکې د مشال راډیو له خبریال خدای نور ناصر سره خبرې وکړې او له ده مې پوښتنه وکړه چې د بلوچستان حکومت له وسلوالو دا غوښتنه کله او څنګه کړې ده.
اواران کومه سیمه نه بلوچ میشته هغه پاره کې د وسلوالو بلوچ پرتون غوښتن کې هلته ډلې بخښ ډېرې فعال دي او دا غوښتنه دوی تر هغه وروسته وکړه چې کله د سې شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه هلته له بلوچستان څخه له کوټې څخه کوم ډاکټران هلته تلل د زلزله ځپلو د مرستو لپاره نو په هغوی باندې وسلوالو ډزې وکړې خو په هغه کې څه مرګ ژوبله ونه شوه. دا تر هغه وروسته پرون بیا په یو هلیکاپټر باندې چې پیغه کې د ایم ڈی ایم اے یا د کامیاب آفتونو د مبارزه کوونکو ادارې چې کوم چې مشر و هغه په دې کې و، ورسره څه جرنلستان هم و، مرستندویه کارکوونکي هم و، په هغه باندې دوه راکټونه وتغول سوه په اواران سیمه کې. خو د سرکاري چارواکو په خبره باندې چې هیڅ یو دانی یا مالی زیان بیا هم نه رسولی رسېدلی. تر دې وروسته بیا د شپې د بلوچستان اسمبلی په تر غونډې وروسته د بلوچستان حکومت ویاند جان محمد بلیدی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له وسلوالو څخه خواست کوي چې په دې ډلو باندې دې بریدونه نه کوي تر څو دوی هلته امدادي سامانونه ورسوي. له دې سره چې د ده په خبره هلته لا هم ډېری داسې سیمې شته چې لا هم امدادي ډلې او امدادي کارونه هلته پیل شوي نه دي. خو ده ویل چې یو خو د سیمې لرېوالی د دې لامل دی چې هلته نور لا هم نه رسېدلي، او بل چې دغه وسلوالو کوم بریدونه پیل کړي دي نو دا هم یو قسم ویره ده په خلکو کې په امدادي ډلو کې چې هغه ډېرو سیمو ته تللی نه شي. نو ځکه ده ویل چې لا هم داسې سیمې شته چې هغه هلته امدادي کارونه پیل شوي نه دي.
تاسو ته مو د بلوچستان د زلزلې په اړه تازه معلومات درکړل. دا زلزله درې ورځې مخکې راغلې وه او تر ټولو زیاته یې د اواران ولسوالۍ ځپلې ده. دا چې په اواران کې څومره تاوان شوی دی او خلک د څه شیانو اړتیا محسوسوي په اړه یې د مشال راډیو خبریال ګولایاز په سیمه کې له فعالانو او اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
اواران ضلع آبادی شاخو یو لک او اتیا زره ده. په دغه ضلع کې درې تحصیلونه دي او اته یونین کونسل دي. په دې ضلع کې زیاتره کچه آبادی دي. په اواران ضلع کې یو سماجی کارکونکي زاهد بلوچ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې ضلع ټولو ودانو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی.
په متاثره شوو سیمو کې ډنډار، بشګور، بالار، بغدادی، د اواران ټاون، هر بازار، لواج، اولی آباد، بیا تحصیل مشکی، په دغه تحصیل کې ګوجر، لقط آباد هم شامل دي. ما سره کوم معلومات دي؟ داغه تر مخه د مړو شمیره د زور نه زیاته ده. دلته دا ویره هم سرګندېږي چې د مړو شمیره زیاتېدای شي. په مشکی کې تر اوسه پورې امدادي کارونه نه دي شروع شوي.
سماجی کارکونکو زاهد بلوچ زیاته کړه چې په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبل شمیره مختلفه ده. بلخوا د اواران د کالج پرنسپل پروفیسر احمد حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې د زلزلې له کبله شبې تباهۍ په اړه ویل.
په مختلفو کلو کې ډېره زیاته تباهۍ شوې ده. کچه ودانۍ ړنګې شوې دي. که څه هم امدادي کارونه روان دي خو خلکو ته امداد نه رسیږي. په اواران ضلع کې خلک وږي تږي امداد ته سترګې په لار دي. زموږ کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی او د کالج د لیبارټری د دیوالونو کې درزونه راغلي دي.
پروفیسر احمد حسین د اواران ضلع ځینې سیمو ته پخپل ورغلي او د سترګو لیدلې حال یې له مشال رادیو سره شریک کړي.
ما
دا وکتل چې د کچه کورونو ټول دیوالونه غورځېدلي دي. په دې کې زیاتره خلک هم مړه شوي دي. زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته هم تللی یم او په لاباد علاقه کې ټول کورونه ړنګ شوي دي. د دې علاقې په یو کلي کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګ لرو پرتو کلو کې صورتحال بیا ډېر زیات مختلف دی.
د اواران یو اوسیدونکی محمد رمضان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د اواران ضلع تر 80 نه زیات کورونه تباه شوي دي.
په اواران کې زما کور دی. که څه هم په دې ښار کې مرګ ژوبله کمه شوې ده خو کورونو ته ډیر زیان رسېدلی دی. زما خپل کور د اوسېدو قابل نه دی. زما د کور په دیوالونو کې لوی درزونه راغلي دي. د ښار یو کور هم داسې نه دی چې زیان ورته نه دی رسېدلی. بلخوا په ضلع کې کچه کورونه بیخي لمنځه تللي دي.
د اواران اوسېدونکي محمد رمضان زیاته کړه چې په یاده ضلع کې تر 90% نه زیاتې ودانۍ تباه شوې دي. د ده په وینا امدادي کارونه د نش برابر دي. په دې وروستو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې لخوا څه امدادي سامان د غزلې ته لیږل شوی بو خو مقامي خلکو شکایت کړي چې دا ناکافي وو. د اواران ضلع اوسیدونکو د مشال رادیو د لارې د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې په یاده سیمه کې د اوبو او د سر د پټولو شیزونو ډیر زیات ضرورت دی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د قبایلی سیمې کور مې منځنۍ برخې قومي مشرانو د قومي اسمبلۍ یا تدیرشمې حلقې نماندان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د انتخابات وکړل شي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې اوس یې په سیمه کې امن دی او ژر تر ژره د انتخابات وکړل شي. دوی ګواښ وکړ چې که ټاکنې ونه شوې نو دوی به مجبور شي چې احتجاجونه پیل کړي. د انتخاباتو کمیشن چارواکي بیا وایي چې هر وخت چې ورته د ایجنسۍ انتظامی چارواکو وویل نو دوی به انتخابات وکاندي. په دې اړه پوره تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د منځنۍ کرمې ایجنسۍ مشران او د هلکا ان اے 38 لپاره د قومي اسمبلی امیدواران غوښتنه کوي چې کرمې ایجنسۍ کې اوس حالات ښه دي او متاثرین هم خپل کورونو ته ستانه شوي دي، نو باید چې الیکشن کمیشن په فوري توګه دغلته د زمینی انتخاباتو اعلان وکړي. دې لړکې مشال رډیو سره خبرو کې ملک مولا جان بنگشت وویل چې څرنګه الیکشن کمیشن د ټانګ ان اے 25 ټول ټاکنې وکړي چې همدارنګه دلته هم اعلان وکړي.
کمل وفاش میں تو لوٹ دی ہی سے مطلب لے سے پر امن دے علاقے کے نہ مطلب لے تو رشت ہو تو جنگ ہو جگڑا ہی چھ انشو خالق حکومت یا خیر خیرات رخبل گرو تو وفاس دی ندی واجی نہ مے ای سے پال کا اٹ اس کی نظر نظر مطلب ہے الیکشن ہو چھ او کا الیکشن و نہ شین مو مجبور ہے سو مو روڈن تا بر آواز مطلب احتجاج بکاو.
ہم دغرنگ یو بل امیدوار ہم مشال ریڈیو تو او ایل چی دوی غختن کوی چی زر تر زر دی پ این اے ات ویش باندی اٹونو
دی این ای سینٹس این ای ات دی دو ہلکو کین دی کیوم الیکشن کوم سره غتی الله تعالی بچوت لیکلی وی خدای الیکشن ته زر نظر وشي مو الیکشن کمیشن تا دفتر ته مو دوه درې وره پشاور ته لوړ یو کوم دی مو الیکشن کمیشن صدر دی بلوچستان سره مو ملکتونه شي وی دی ورمی جنسه کی 100% امن امون دی الیکشن ته زر نظر غوړو ویل چې دی الکی مشر نه وی امینی نه وی په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا کې مو ته هیڅ کندونه هیڅ سکیمونه نه ملويږي.
کلی چې مشال ریډیو د دې مشرانو او امیدوارانو د دې غختنې په اړه د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل نو هغه وویل چې پولیټیکل انتظامیه دوی ته وایي چې دغلت حالات ښه دي نو دوی به ټول ټاکنې اعلان کړي.
د دې وسیله چې لکه په پریویسلی دا په لاین اوټ سچویشن د وژنې شو کنه موجوده پوزیشن هم دا دی چې کله دا طرف لکه چی سکتری فاټا دا طرف ته دا چې دلته حالات ښه دي او الیکشن کوي اوس بیا لري سر خو باندې کوي 43 دی.
د ذکر وړ دی چې د کرم ایجنسی دو حلقې ان اے 38 او ان اے 38 چې پکې په دې حلقې ان اے 38 شوټونه نو شوي او په دې حلقې ټول شلو امیدوارانو پوټونو کې برخه اغستله. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي چې د سوله په ټوپک نه راځي بلکې په قلم راتلل شي. نوموړي دا خبره په نیویارک کې د کلینټن جهاني شهریت جایزې په مراسمو کې د برخې اخیستو پر وخت کړې دي. ملالۍ ته د سږني کال د مدني ټولنې مشري انعام ورکړل شوی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال قاسم خان مندوخیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د سواد 14 کلنه ملالۍ یوسفزۍ یو له هغه 9 کسانو څخه وه چې نیویارک کې د کلینټن جهاني شهریت په جایزې ونازول سوه. ملالۍ چې د تعلیمي مبارزې له وجې په سواد کې طالبانو له خپل سکول و کور ته پر لاره پر سر وشتلې وه، غونډې ته د خپلې وینا پر مهال وویل چې حکومتونه باید د سولې لپاره کار وکړي.
I hope that governments and all responsible people would realize that we
زه هیله من یم چې حکومتونه او ټول مسول کسان باید دا خبره درکړي چې جګړه په جګړه پایته نه رسیږي. مونږ به جګړه کوو، مونږ به جګړه په ډایلوګ، سوله او تعلیم کوو.
وی کین فایټ وار ثرو ډایلوګ، پیس اینڈ ایجوکیشن.
ملالۍ چې د مدني ټولنې مشرې په توګه پیژندل سوې ده وویل که غواړي چې جنگ وګټي نو رڼا خوره کړي.
وی آسک دی ګورنمنټس اینڈ دی ریسپانسیبل پیپل، If you want to see peace in Syria, Afghanistan and Pakistan,
mun par hukumatuno aw zimawaro khalko gakko kata su pa Syria, Afghanistan aw Pakistan ke sola lidal gwaade kata su gwaade jang payu mumi kata su gwaade che da jagde par wande jang ukde no par zai da topako kitabuna war wastave da tankuno par zai kalamuna wastave da sartero par zai ustazan war wastave da topako par zai kalamuna war wastave
of sending soldiers, send teachers, and instead of sending guns, send pens.
ملالۍ د شجو د حکومت په باب هم خبرې وکړې.
Women are not even accepted as human beings. They are treated with injustice.
خزې کله هم د انسانانو غوندې نه دی ګڼل شوی. له دوی سره د بې انصافۍ او نابرابرۍ چلن کیږي. له خزو انکار شوی. هغوی ان پر پرمختللو هیوادونو کې له پامه غورځول شوی دي. دوی چې څه لیدل غواړي د هغې موقع نه دي ورکړل شوی. آن په امریکا کې خلک د یوې ښځې ولسمشرې لیدو ته سترګې په لار دي.
د ملالی ورسته څرګندونو د غونډې برخوالو پر مخ مسکا راوستله، ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن هم هلته ناسته وله. د کلینټن په باب پراخ نظر دا ښودل سوی دی چې هغه به د 2016 کال صدارتي ټاکنو کې ممکنه کاندید وي. د کلینټن جهانی شهریت جایزه له 2008 کال راهیسې د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن د هغه ځانګړو کسانو په درناوي کې پیل کړې ده چې د مشرتابه ځیرک لیدلوري لري، اغیزمنتیا ښیي او د نړیوالو ستونزو د حل لارې لپاره پایښت لرونکی کار کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان جمعیت اسلام، جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان چې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی، داغه د دغه خبرې په جواب کې ویلي دي چې هغه ویلو چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان کې دفتر جوړ کړل شي. مولانا فضل الرحمن وایي چې عمران خان د پاکستان له حالاتو نه دی خبر او دا خبره ماشومانه ده. د په اسلام آباد کې مې د مشال رادیو له خبریال ریاض مساخیل پوښتنه وکړه چې مولانا فضل الرحمن کله او چرته دا خبره کړې ده، نو هغه راته ځواب راکړ.
پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یوې دستورې کې د ګډون وروسته د میډیا سره خبرو کې کله چې د هغه نه دا تپوس شو چې تاسو د عمران خان دغه خبرې ته څنګه ګوره چې هغه وایي باید چې په پاکستان کې هم دغه شانت طالبانو یو دفتر پکار دی لکه څنګه چې په قطر کې جوړ شوی دی. د خبرو اترو لپاره د دوی نه وا چې دا بیخي یو بچیانه او د ماشومانو خبره ده، ځکه چې د پاکستان چې کوم حالات دي یا دا وخت چې کوم صورتحال سره پاکستان مخ دی، نو عمران خان ته د هغه بالکل هیڅ پته نشته، د هیڅ حالات او اندازه ورته نشته. دا چې اوس په بوري کې خبرې کیږي چې غني معاهده ماته شو یا خبره تر کې دی او پاره کې خان راغی، دا د وینا و چې تر اوسه بوري خو د طالبانو سره څه قسمه لوزنامه شوې نه ده. ماته دوه خبره پکې بیا د کم ځای نه راغله. بیا د پکې چې کومه د فاټه کومه جرګه ده، نو وی چې هغه ته پکې باید یو کردار ورکړي شي چې داسې یو مینځګړې په دې کې رامنځته شي، نو علي به دا خبره تر مخ په وړاندې دي.
صحیح. او دا مولانا فضل الرحمن دغه خبر په جواب کې آیا عمران خان څه ویلي دي تر اوسه کني دی ویلي؟
عمران خان د دین علاوه په لاهور کې یو دستوري کتاب خطاب کې بیا دا غین اوس په میډیا سره په خبرو کې وی چې رقم خبره ما کړې ده د دفتر د طالبانو نغه ما بده ته نظر کې کړې ده چې غني په اخباری بیانونو سره امن نشي راتلی، مذاکرات نشي کامیاب دي. د دې لپاره یو داسې فورم پکار دی چې په هغه کې د دوه ډلو نمائندګي حقیقي یو خبرې اترې وکي او د دې لپاره عملی او سنجیده ګامونه پکار دي. دا چې 13 کالو کې کم جنگونه شو او ولس چې اوس کم مونږ منتخب کړی ووټ را کړی دی، د امن د پاره را کړی دی. فوجي اپریشن هر وخت کې دي شي، دا غیر لپاره کله هم مطلب هغه لار نه ده بند شوی. تر ټولو اول مونږ پکار دي چې مذاکرات وکړو.
ریاض مساخیل و چې تفصیلات را کول. 13 ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوالو پر پولیسو او پوځ حمله وکړه. دا پیښه پر داسې وخت شوې ده چې د پاکستان او هند وزیر اعظم بل یو بل سره په نیویارک کې ګوري. د دې لیدو مقدار دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سم شي. هند په بیا بیا دا تور پورې کړی دی چې د پاکستان وسلوال راځي او په د هند تر واک لاندې په کشمیر کې پر هندي پوځیانو باندې حمله کوي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال ملیحا میرزاده راکوي.
د تیر زیارت په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په پولیسو او پوځیانو برید په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره د اتوار په ورځ ملاقات وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع دا وخت امریکا په نیویارک ښار کې موجود دي. د دغه برید په حواله د هند کانګرس ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ ملاقات ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده. په هند کې د دفاعي چارو کارپوه سوشانت سرین نظر لري چې د حملې مقصد د امن کوششونه متاثره کول دي چې په روسیو کې په لاین آف کنټرول او په داسې قسمه واقعاتو باندې په هند کې اندېښنې څرګندې شوې دي.
دا واضح ښکاري چې دغه د امن کوششونو ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات رسمن اعلان کېدلو نه څو ګنټې پس داسې پیښه وشوه. دا د اتفاق خبره نه وه. ظاهره ده دغه حمله د ډېرې تیاری سره وشوه. که چیرې دا یو تازه مداخله او یرغل وای، نو دا د پاکستاني امنیتي ځواکونو د مرستې بغیر نه شوه کېدی. که موږ ته څوک ووایي چې په سرحدي سیمه د دوی ځواکونه نور نه دي ځای پر ځای، نو بیا به هم یوه خبره بروه. خو په اصل کې داسې نه ده او اوس هم همغلته پوځیان موجود دي. نو په هند کې په دې اړه اندېښنې او سخت شکونه مخې ته راځي چې آیا نواز شریف به له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په اړه د خپلو نیکو او پر امیده بیانونو سره سم پوځي اسټبلیشمنت او وسلوال د امن په لاره راوړل شي او که نه.
پیس پات.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه خبریال شایخ حسین وای دا برید په ډیر مهم وخت کې مخې ته راځي چې ښه خبره دا ده ملاقات به بیا هم کیږي خو بیا هم د داسې واقعاتو سره په دواړو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کیږي.
دا ټایمنګ داسې دی چې اهم دی د وژنه غلبن د بوته وچتیږي هغه خلکو طرف ته خلک نه غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ دي حالات ټیک شي او ټایمنګ زما ځکه خبره وکړه چې ملاقات کیدونه دي نیویورک کې او دې کې ښه خبره دا ده چې بیا هم د هند په وزیر اعظم طرف نه دا خبره راغله وړاندې چې دا ملاقات بکیږي او بل څه چار بل څه لار شته نه د دواړو ملکونو سره ما سوای د دې نه چې دواړو ملکونو کینی او ډایلاګ سره خبر وتر سره خپل معاملات درست کینو خامخا په هند پرایم منسټر باندې د نه باوجود وچې غي دا خبر او خامخا سیاسي انډیا کې داسې اوازونه چتیږي چې دا ملاقات د کینسل کړی شي. زه دا ګڼم چې دا ملاقات خو بوشي خو ور سره دا مشکلات سری دا یو ډیټا دواړو ملکونو کې چې کم امن خو خون کې خلک دی هغه فکر په نظر سره ګوري او یقینا دواړه قوتونه شته او دا د ایل او سی ده او بارډر دی انټرنیشنل.
د سوشانت سرین په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ښه کولو لپاره دا وخت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نواز شریف دا وښایي چې وسله والې ډلې او پوځ د هند خلاف د داسې قسمه بریدونو په ودرولو اماده کولی شي.
ګوره زما په فکر دا وخت به دا سم نه وي چې منموهن سنگ د خپل پاکستاني هم منصب سره د ملاقات نه په شا شي خو زما په فکر دا وخت د هغه لپاره ډیر ضروري دی چې خپل پاکستاني سیال ته قوي پیغام ورکړي چې کده په رښتیا له هند سره تعلقاتو کې خواله غواړي نو دا د هند په تاوان نشي کېدی. دا چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم دی نو په کار ده چې ثابت کړي د په ملک کې په وسلوالو او په پوز کنټرول لري.
کارپوهان په دې نظر دي چې دغه مسلو ته سیاسي رنگ نه دی ورکول پکار ځکه چې د دواړو هیوادونو سره یوازینی لاره د امن او مذاکراتو ده. که څه هم دوی د یاد ملاقات نه ډېر امیدونه نه لري خو وایي چې له دې سره به د خبرو اترو ځنډیدلې سلسله واپس شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اګست کې د 15 هندي سرتیرو د وژنې تور هند پر پاکستان لګوي خو پاکستان ترې انکار کوي.
د ملیحه میرزاده رپورت مو اوریده. د افغانستان میدان وردګو او غزنی ولایتونو چارواکي وایي د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو او بریدونو پر وخت یو پولیس او 15 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په میدان وردګو کې په وژل شوو کې دوه عربان شامل دي. د ټولو پیښو په اړه تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنگیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې په کې څلور تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د دوه عربي وسلوالو طالبانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او درې نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین یو ټوپک یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد پاکستانی سیم کارتونو سره یو ځنیول شوی دی.
د خوګیانی په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بل خوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د کوریا څنګه په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی و چې ولسوالۍ ته دی وکړي چې بیا د موږ محلي پولیسو او ملي پولیسو او ملي اردو اوان پرنه پیرو کو چې یو د کوریا څخه خستوي دا او د کوریا کې درې نفر افغان دی یو نفر وجد سوی دا او د بل خای دی له باغونو نو ټول په یو بل ځای هوتې درې نفر او سوا طالبان لګیدل دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دی ویلي خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخو بریدونو ادعا کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي. لدی سره سره تاسو مشال رادیو په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د دې ترڅنګ زموږ ټولې ونیز خبرونه که تاسو په خبرونو په وخت وانورئ نو زموږ د پانی په آرشیف کې پیدا کولای شئ. ورزو نجیب عامر ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
د بلوچستان د حکومت ویان محمد جان بلیدی د وسلوالو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه کړې چې د زلزله ځپلو سره په مرسته کوونکو ډلو د بریدونه نه کوي. نوموړي د سرګندونې پر یوې امدادي هلیکوپټرې د برید د هڅې نه پس کړې. زلزلې 356 کسان وژلې. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي دوی د پاکستان سره ستونزې لري خو هڅه کوي دغه ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. نوموړي پرون په خوست کې وویل د ستونزو هواری د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د قبایلي سیمې کورمې قامي مشران او د قامي اسمبلۍ د 13مې حلقې نوماندان وایي د دوی په سیمه کې اوس امنیت راغلی او حکومت د ضمني انتخابات وکړي، خو الیکشن کمیشن وایي دا کار هله شونی دی چې د ایجنسۍ انتظامي چارواکي د امنیت باور ورکړي. د سوات ملالی یوسفزی پرون په نیویارک کې د کلینټن په نوم د نړیوالې جایزې د ترلاسه کولو نه پس ویل جنگ په جنگ نه بلکې په مذاکراتو ختمیږي. نوموړي دا هم ویل چې آئین په پرمختللو هیوادونو کې هم میرمنو ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. د خیبر ایجنسۍ په غریزه سیمه بازار زخخیلو کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې یوه میرمن او دوه ماشومان ژوبل شوي. د سپینې ماڼۍ ویان وایي د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د امریکې ولسمشر باراک اوباما به د اکتوبر په 23مه نیټه په واشنگټن کې ګوري. اوباما نن د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات لري. هندي چارواکي وایي نن سهار په ممبئی کې د 15 پوړیزې ودانۍ د پریوتو له امله خلکو ته د سر او مال د زیانونو راوړېدو ویره لیدل کیږي. هندي تلویزیونونه وایي په ودانۍ کې لږ تر لږه 15 کسان د حادثې پر مهال موجود و. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جاوید ظریف سره د یو په یو لیدل نه پس ویلي دی خوشاله دی چې د ایران د متنازع اټومي پروګرام په سر مثبت خبرې اوري، خو ایران له پکار دی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د مالي اقداماتو په کولو سره کمې کړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید ویاند و نجیب عامر ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده او مهمه برخه یې په دې رپورت کې راوځي کړې دي.
نن د پاکستان جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې د حکومت او د طالبان مذاکراتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د موجوده حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د آل پارټیز کانفرنس په فیصلو تر اوسه د 2 هفتو تیرېدو باوجود هم څه پرمختیا نه ده شوې، او دې دوران یو دیر کې 14 او بل پیښور کې په چرچ باندې هم حمله وشوه چې لکه بلې د ولس په ذهنونو کې منفي اثرات پیدا شوي دي. خو د دې باوجود حکومت دا تاثر ورکوي چې د طالبانو سره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د ادارې په وینا چې بل پلو سیاستدانان وایي چې د پیښور چرچ پیښې ذمواري طالبانو په سر نه ده اغستې او ځینې داسې قوتونه شته چې روغه جوړه نه غواړي، نو باید چې مذاکرات جاری وساتلې شي. ادارې زیاتوي چې ډېر عجبه خبره ده چې تر اوسه د حکومت لخوا څه ګام پورته کړی شوی نه دی او ځینې منفي اشارې هم ترلاسه شوي دي، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې پټ په پټه رابطې روانې دي او دا ځکه چې ځینې خبرې ډېرې ساسی دی چې ولستا خودن ندی پکار. دریا اخر کې لیکي چې د دې مسلې د پیچیدګۍ او حساسیت نه څوک هم انکار نشي کولی. حکومت کار چې دومره په ډنګ ډنګ سره شروع کړی شوی وو، نو ولستا خو لګ ډیر ویل پکار دی چې دا معاملې اوس په کم کندو ولاړه ده. نو که په رښتیا سیاسي مشروالي او حکومت د مخ په وړاندې تللو فیصله کړی وي، نو باید چې هغه محسوس هم شي او دغه رنګ حکومت له هم دې لړکی سنجیده ګامونه پروتکل پکار دی او چې ولس هم د ځان سره لاس نیولې. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل اداري کلی کې چې وړاندې ورځو کې شرخوخو مومند ایجنسی کې په ګنداو ډیم کارکونکو باندې حمله وکړه چې پکې درې تنه مړه او شپږ جوبل او دوه بې درک شو او تر هغه د دوی سامان او مشینري هم وسوزوله. بل طرف ته بنو کې په سکیورټی چیک پوسټ باندې حمله کې درې اهلکار جوبل شو. اداري وایي چې کله نوې حکومت راغلی دی نو د تر هغه پیښې نور هم زیاتې شوې دي او ویل کېږي چې سویلي او شمالي وزیرستان په مکمل توګه طالبانو په واک کې دي. دارنګ خیبر او مومن ایجنسی کې هم حالات خنه دي او بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د سوات او ملکن ډویژن نه د پوز وستو خبره کوي. ادارې وایي چې په داسې حال کې چې نه په قبایلو کې امن شته او نه په سما کې، او بیا هم حکومت او متعلق ادارې د سوچ نه کار نه اخلي، نه د قبایلي سیمونه د راتلونکو خلکو سمه تلاشي او چیکینګ کیږي او دغه رنګ د سمې نه قبایلو ته د تلونکو خلکو هم څوک ته پوسټ نه کوي. ادارې اخر کې لیکي تر څو چې زموږ صوبایي او وفاقي حکومت سمی پالیسی نوی جوړی کړي او حقیقت ته پام نوی کړي، تر هغه نه په قبایلی سیمو کې امن راتلی شي او نه پراته کې.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې لیکلي پاکستانی چارواکي ځینې دولتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅوي. بل پلو فیسکل ټایمز په نامه یو پاڼې په مقاله کې پوښتنه کړې ده چې آیا افغانستان وتل به د ناټو وروستۍ جګړه وي او که څنګه. بوریوال کاکړ له تفصیل سره.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې ځینې داسي حکومتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅ کړي کوم چې له ډېر مودې راهیسې د ملک صنعت ځپلې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانیو چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان سټیټ آئل، پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز او پاکستان سټیل ملز په ګډون شاوخوا 15 کمپنۍ شخصي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا کمپنۍ په هر کال کې د پاکستانیو ټیکس ورکوونکو 15 ارب روپۍ له لاسه ورکوي او خدمتونه یې هم ډیر کمزوري دي. د انرژي په برخه کې کمزوري د زیات لوډ شیډینګ سبب دي او د انرژي پر انتقال د حکومت لخوا د نورو ټیکسونو لګولو دا مسله نور پسې خراب کړې ده چې د یو کال 1.15 ارب روپۍ خرڅ ور باندې راځي. ورسپانې په پاکستان کې د داسې پورته سوو ګامونو د عملي کولو په اړه لیکلي چې دا له هغه وخت راهیسې ډېر ګران پاتې سوی دی چې پاکستان د نواز شریف په لومړۍ وزیر اعظم کې په 1990 لسیزه کې پرایوټایزیشن کمیشن جوړ کړی و. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي وار له مخه لا دړکه ورکړې ده چې که حکومت داسې ګام پورته کړ نو دوی به د ملک ټول لوی سړکونه د احتجاج په توګه وتړي. ورسپانه لیکي د بهرنیو پانګو اچونکو د راجلبول لپاره نواز شریف ته پکار ده چې د خپلې اصلاحاتي جنډا له هند سره تر تجارت وروغځوي. وال سټریټ ژورنال لیکي هند په 1996 کال کې پاکستان ته د تجارت لپاره د ډیر مناسب ملک حیثیت ورکړو او پاکستان به دا کار په 2012 کال کې کاو خو یې نه کړ. بل پلو د فیسکل ټایمز په نامه ویپاڼې لیکلي دي چې شای له افغانستان وتبه د نیټو وروستۍ جګړه وي. ریپورت لیکي چې فرانس په تیر میاشت کې اعلان وکړ چې په راتلونکي کې به پر خپلو وسلوالو ځواکونو 50 ارب ډالر خرڅوي کوم چې د روان کال په پرتله کافي لږ دي. ویپاڼې لیکي فرانس په خپلو ځواکونو کې د 4.5 زره عسکرو کمولو اعلان کړی او جرمني ویلي چې په 2014 کال کې به د خپل پوځ په بودیجه کې د 10.5 ارب ډالرو کمی راولي او جرمني وار له مخه اعلان دا هم کړی چې د خپلو ځواکونو شمیر به له 2.5 لکو څخه 1.15 لکو ته راټیټ کړي. د فیسکل ټایمز په لیکنه د فرانس، جرمني او برتانیا له دې ممکنه کمیو څخه داسې ښکاري چې په اروپایي ټولنه کې دفاعي خرڅونه اوس تر لومړیتوب زیات دی. ریپورت زیاتوي له دې ښکاري چې په 1990 لسیزه کې د جوړ سوي نیټو سازمان راتلونکی له جدي شکونو سره مخامخ دی.
د خیبر پختونخوا په بنو او قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې کاروندګران وایي د دوی د شولې فصل یو ډول چینجي ځپله دی او په بیا به اوربند دوا چولې د خو هیڅ اثر نه لري. د زراعت ادارې چارواکي وایي بزګران که د دوی په لارښوونه او عمل وکړي نو دا ډول ستونزې به ونه ویني. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ضلع بنو، خواوشا او شمالي وزیرستان کې زمینداران وایي سږ کال یې د شولو یعنی د وریجو فصل د شوبلې چینجي د لاسه د تباهۍ سره مخ شوې. یو زمیندار میر بادشاه وزیر وایي د غشان بیماری بیا چرته هم د دوی په فصل نه دی راغلی.
درې درې وره دوایین په وچولا خو نه ورکېږي نه پوڼې سره مزیا کړی دو شبله خپل نه ژوندی پکې شي بیا په د عامر بندې داسې شبله په شلاندو شوي لکه دا صاف چې په وسوله دورې خی دره شله خر پکړله چې بالکل په د علاقه کې دغه همدل خو همدای شلې.
د نیم قبایلي سیمې غوړه بکاخیل یو زمیندار نوردل خان وایي په دوایانې پرې ستړي شوي خو په فصل خور شوي چینجي یا شوبلې هیڅ مخنیوی نه کیږي.
چار سال شي چې کنه غنمر نه خروپوي او شوتلر نه خروپوي شیلر نه خروپوي ورشاش خو یا غالبه ده میشه د زراعت ته په فکر کې توسې به ولا ګډه وستې که د حکومت نارې خرڅې په میشه به خرڅه وستې دوی می دا درم ټاکته چې په پیژولې د هو پښلې ساسر نو اوس د غوړ حکومت پر پچار ده چې د زراعت ول پسو شریږي.
یو بل زمیندار نورزالی خان وایي چې هم دغه زمینداری د معاش یوازنۍ ذریعه ده چې سا کالیې خواري یا بس لاړه
وس مې دا پمپ پلوس کې دی مناسب لیپې شویدو لاس دولس کرنن همدکه مونه خروبه کړه پراخ ختم یې کړه
زما دور خو دغه پاسل دی
او پاسل ته نوسي مې سره نه رسه دراک نشته بهي.
په دې اړه مو چې کله په بنو کې د کر کرواندې محکمې مشر خدایار وزیر نو پوښتل نو دوی اوه زمینداران پا هم مارکیڈ که دوایان واخلی چه بیا اثر نکوی او دا دوی لارخ تجویز شوی دوایان سل فیصد نتیجه ور کرده دی
خاص کر لکه دخال که لشکی شاز شه لیر وقتی و کر لیر ادگر جلشکی مساد آگا جویتا شوی دا دوا شاید بار بار دخال چی دا سپریت دیره که یکن ادگر سر بدیش ریزیسٹنٹ دریمی چی ریزیسٹنٹ روشی بیم مثال که دا شو بلای هم بیا زیوتی جلشکی و سر اگر دوائی سر مثال دو میل فی میل لیر مثال که آگا داسی پیرا بیا اثار نپر کوی نو دگر دی پرا که میسر زمین درون رابطہ کڑی دو میر دو درے قسمہ دوائی دی طریقہ من کڑی دی آگا ڈیرے مؤثر ہاں دی او میر سے فیڈ بیک رغلا دے آگا زمین دورے طرف نا چھے پاش یوا ہیمر دو یوا امامیکٹین دو پروکلیم او ویلیم فلیکسی دا آگا ڈیرے مؤثر دوائی گونی دی زمین دورے نا واپسی غر رغلا دے چھے دا آگا صحیح چار کر
دا کر کرواندے محکمے چارواکووے چه دا شولو پا فصل دا دوایی اچولو مخصوص وقت او طریقه کاروی چه دا دی سرای گتاور نتیجه لاستا رات لیشی دوی اوه دا غسپری دا مازیگر پا وقت پا داس طریقه وشی چه پا فصل بانده اچول شوی دوایی لان دیزمک تا ورسی چه دا غشان دا شپی پا وقت پا فصل که روتون که چینجی بیا ختم کری
په قبایلی سیمه باجوړ کې د مرینا سلطان په نومي وینجلۍ د بی ایس سی آی لسانس په ازموینو کې په ټول باجوړ کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د ښار په ډیګري کالج کې زده کړې کړې دي. د دې په خبره دی په سختو ناامنۍ کې او په سختو خرابو حالاتو کې زده کړې کړې دي. دا ګیلمنه ده چې هیڅ د کالج له خوا هیچا یې پوښتنه نه ده کړې. راځي چې دا رپورټ واورو.
دا باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د ډیگری کالج خارنه د سوار لسم جماعت په امتحان کې په ګرد باجوړ ایجنسی کې اولنۍ پوزیشن اخستونکي او په ملکن یونیورسيټي بورډ کې په اولنۍ لسو پوزیشنونو کې هم راتلونکي مرینو سلطان وای چې هغه په داسې حالاتو کې سبق ویلې چې یو خوا تعلیمي ادارې ړنګېدلې او بل خوا هغه بے کورا شوی وو.
خو ډېر زیات خراب حالات دلته او ډېر زیات جنګای چې دی هغه ډیسټرب شوی مې دي سره او د بیا تلو راتلو ډېر زیات مسله به وځي چې ترانسپورت سیستم هم نو زموږ دلته هغه د وجې نه هغه ډېر زیات پرابلمز وو کور نه راتلو کې او بیا عام ګاډي کې راتلو کې کالج طرف نه سب ترانسپورت زموږ نه نو سیستم دا اوس چې د نو دی لا دوه بس ملاو شو هغه چې هغه اوس په سٹارټ کې لا سٹارټ شي ویني نه
دا مرینا سلطان هغه ورس کله هم نه هېریږي چې د سکول ملګری او نږدې د گاوند کورنوز د کاونټ کې جنکې په یو وبمې 14 نه کې مړې شوی او یا زخمیان شوی وي.
دا خډیر جات دغه خطرات دي چې تقریبا ځتی کړه تر ډیر کوم نه هغه ټایم کې د ماکه شو د تاریخ کې چې نو د باجو پبلک یو سکول د تاریخ ډیر جات ماشومان ته کې شهیدان شوی وي سکول ګوینګ چلډرن وای.
مرینا سلطان وای چې د هغې پلار به روزګار ده ولی مور به بي په سکول کې استاد ده.
نو زما ابو حسین کې صرف دغه امي زما ټیچینګ کې وسه دی ګټه واغې ته زموږ سره وي. مونږ درې یو نو یو زما بس دوه نور ورګان دي مو. یو زما نه مشو دی یو نه کشر دی. یو بي بي
دخبل کالج یا د سرکاری انتظامیه لخوا ورته سه انعام ورکړل شوی او یا نه
نه جی نه ما ته کاری صرف نه فون شوی نه یونیورسيټي طرف نه اول به ته د دې ځای کې چې د واجوړ ایجنسی هغه سه انعام راکما ته کېش او نور سه حوصله په ځای وکړه چې بس ښه خبره ده
او د قبایلی سیمو زده کوونکو جنکو ته یو پیغام وړاندې کو
او زیاتره د دې مالی حالات خراب دي کنن دغې له وجې نه پاتې شي سه دی باندې سټرس یې ډېر کنن چې حالات خراب دي او اني ټایم سوم کې دي شي او زما په خیال چې د خپل تعلیم چې مکمل کړي بیا به دې مخ کې ډېر اسانه وي ډېر مشکلات په دې اسان شي نو زه به وایم چې ټول دې حاصل کړي تعلیم
دا مرینا سلطان مور بی بی سره مهم خبرې وکړلې نو هغه وویل
حالات د دې باجوړ خراب شنو ماته کې بیا دا مسله و چې زما بچو ایجوکیشن ډیسټرب کېدو ما شومان می ولي ګل دا دواړه واړه چې کوم نو هغه می ولي ګل دا مرینا سلطان او بل کشر ورې په سابې کې می بلغه کې داخل کړ بیا دا غینه پسې حالات صحیح شونه واپس بیا دلته باجوړ ته ما سره راغلی
د دې خپل شاګردانو جنکو لپاره یو خوښ هم سرګن کړلو
زه خو د خپل زما سټوډنټس چې دي کنه ټول د دې باجوړ جنکې
قبائلی سیمو کې نامنی دا له هغه ځای عملیات هم شوی دي نو له هغه ځای کډوال شوی زده کوونکي چې دي هغه یو اتحادیه جوړه کړې ده د دغه اتحادیه په اړه باندې د دغه اتحادیه لغړو سره د مشال لړیو خبريال منور شاه خبري کړې دي او خپل دغه پروګرام روښانه مستقبل جوړ کړی دی چې هر جمعه تاسو پام دی وخت باندې اوري نو راځي چې ورته وښو
که څه هم د تیرو 15 کلونو راهیسې د قبایلي سیمو خلک د هر ډول پرمختګ او زیاتره سهولتونو نه بې برخې پاتې شوي، خو په خاص توګه په تیرو 10 کلونو کې د دې سیمې ولس ترهګرۍ او د هغې خلاف پوځي عملیاتو ډېر وځاپه. د قبایلي ولس د ژوند هره برخه د انساني افت متاثره کړه، خو تعلیم پکې په خاص توګه په نښه شو. په دې موده کې که یوې خواته د سکولونو تباهي روانه ده، نو بلې خواته زیاتره طالب علمان د بې کورۍ په حال کې د سر سوره او د خېټې ډوډۍ لټوي. حکومت د خپل وسایلو او نړیوالو مرستو په ذریعه هڅه کوي چې په ارزي توګه دغه بنیادی ستونزه حل شي، خو تعلیم په دې لړ کې هغومره لومړیتوب نه لري څومره چې یې ضرورت لیدل کېږي. بلخوا کارپوهان وایي هغه تن او هغه قام چې په ازمیښتونو کې حوصله بایللې او د حالاتو مطابق د خپل روښانه سباوون لپاره هلې ځلې جاري وساتي، نو داسې خلکو او قامونو ته څوک هم شکست نشي ورکولی. د دې خبرې لوی مثال د جلوزو کډوالو کیمپ کې جوړ شوی د بې کوره شوي زده کوونکو تنظیم دی. د دې اتحادیې مشر وایي:
ما نوم سجد خان افریدی او د خیبر جاسوس سره تعلق ساتم او حالان کې اوس پرزینټ اوسېږو. موجوده وخت کې په جلوزو کیمپ کې د آی ډی پی سټوډنټ یونین صدر یم. خیبر جاسوس کې د تحصیل باره سره تعلق.
ساجد خان افریدی زیاتوي که څه هم مشکلات ډېر دي، خو په کیمپ کې یې هم د تعلیم سلسله جاری ساتلې ده.
زه خو اوس پست یار کې لګیا یم او ما په خپله لکه د سبق سره ډېر شوق و، خو چې کله زه نهم ته شوم نو پاړه کې حالات خراب شو او سکولونه ټول بند شو. چې کوم ګورنمنټ سکولونه و هغې باوجود هم داسې ځای په ځای باندې پرایویټ سکولونه چلېدل، خو د هغې مونږ وس و هغه بل بس حالات هم خراب شو. نو جلوزو کیمپ ته چې راغو دلته هم بیا زما ډېر خواهش و چې تعلیم جاري وساتو. نو دلته کې د آی آر سي چې کومه انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یو اداره ده، نو هغوی سکولونه پرانستي وو په جلوزو کیمپ کې. هغې کې یو های سکول و، د هغې نه ما میټرک وکړو په 2012 کې دا تیر شوي کال کې.
نوموړی وایي اوسېږي د پېښور او نوخار په منځ کې، خو دوی کډوال دي نو ځکه مقامي خلک نه ګڼل کېږي او په دغه بنیاد ورته د کالج په داخله کې هم ستونزه راوړاندې شوه.
چې کله ما میټرک وکړو نو هغې نه پس مونږ سره نور ملګري وو، خو لکه داسې څه اډمیشن طریقه نه وه او نه کېدله. نو پارلمنت کالجونو کې مختلف ځایونو کې مونږ هرې ځلې وکړې، مختلف فرمونه هم جمع کړو، خو حالانکه مونږ هغه داخله رانه کړو. نو چې داخله رانه کړه نور ملګري وو، ډېر وګرځېد، خو اخره کې د دسمبر په میاشت کې نو زما بیا د بړې او کالج دی په هغې کې مې کېدله، خو هغې کې بیا ما له داخله را کړه لکه وشوله. او هغه چې کوم نور ملګري وو هغه هم دې په ځای باندې لږه ډېره وشوله او نوره پاتې.
ساجد خان افریدی نه مو وپوښتل په دې حالاتو کې یې د کډوالو طالب علمانو یونین څنګه جوړ کړو او د دې مقاصد څه دي؟
د یونین خو هم داسې جوړ کړو چې په جلوزو کیمپ کې لکه د تعلیم هغه حقوق نه وو، چې کوم لکه حقداري وو کوم هو. نو مونږ دا سوچ وکړو چې یاره داسې یونین په کار مې وږدې کې ما سره باجوړ د مومند ایجنسي او د خیبر ایجنسي ملګري شامل وو. نو په دې کې ما په کلاس کې مشوره وکړم چې یاره داسې یو یونین په کار دی چې زمونږ د خپل د تعلیم چې کوم حقوق دي د ډیپیز لپاره هغه وواړو، خپل حقوق مخکې آواز ورسوو، ځکه چې هیڅوک هم نه وو چې مونږ د خپل آواز مخکې بولی. نو دې دپاره زه غشولم او ما سره جنرل سیکرټري د باجوړ ایجنسي نه او همدغه شانې د مومند ایجنسي نه انفرمیشن سیکرټري مختلف ځایونو نه نو ټول ملګري راټول شول او دا یونین هم جوړ کړو. متفق ده خپلو حقوقو د آواز دپاره او د تعلیم چې کوم ضروریات وي د ای ټی پیز دپاره، نو هغې دپاره مونږ د مخکې حالې سره شروع کړو. انشاءالله اوس هم شروع یو کوي تر خپل هدف پورې وس مطابق.
دا چې د کډوالو زده کوونکو د اتحادیې تر دې د ماسل لاسته راوړنې کړې دي، ساجد خان افریدی وایي:
مخکې به راسو چې لکه ډېر وخت پورې به علاقانو په سکولونو کې لوبې کولې او چې کوم مین سهولیاتو کتابونه وو کپیانې وو پینونه وو نو هغه به نه شو راوړې. نو چې دا یونین جوړ شوی دی اوس انشاءالله په جلوزو کیمپ کې ته تپوس وکړي، نو داسې څه مسله به د تعلیم په حکله نه وي. نورې مسلې به وي خو د تعلیم به انشاءالله نه وي. دا شان استادانو به خواري محنت لکه کم مقدار سره کولو. نو مونږ بلاړو هغه پرنسپل صاحب سره به خبرو کړو چې د پلانکې ټیچر صاحب لږ غنه دلچسپي نه اخلي سبه کې، حالانکه مونږ د استادانو څخه خلاف نه وو چې مونږ هغې پسې راوچت شوي وو، خو لکه چې مین ډی پي چا هم نه کوله که هغه مونږ سره د ادارو والا وي کتابونه نه راوړل شي یا نورې څه مسالې وي. نو دا مې انشاءالله حل کړي.
نوموړی زیاتوي د کډوالو زده کوونکو مسلې د عامو زده کوونکو په نسبت زیاتې او د بدل نوعیت وي او د دوی یونین دې لپاره هم خپلې هلې ځلې کوي.
کله کوم سټوډنټ داسې راشن بلاک وي یا خیمه بلاک وي یا نور داسې غوي، ځکه چې هغه راشن بلاک وي هغه خیمه غوي هغه ته هغه راشن نه ملاویږي، نو به خامخا په مزدورۍ باندې اخته کېږي او هغه لکه تعلیم جاري نه شي ساتلی. بل خو د تیزا سیم روزګارونه هر څه ته پاتې شي وو، دې لپاره موږ لکه منډه تړنه وسو غشودې نه لو د دوه کاله موږ حلونه کوم د ملاکان بورډ دی باجوړ دپاره همدا شنې مومندو د خیبر ایجنسۍ دپاره د پېښور بورډ دی، نو دام زورم لګولې وو ډېر په سختۍ سره او دم و تکیم لره وړي په کیم کې پېپرې ورکړي. دغه شمپې نور مثلا په سکولونو کې پکینو وو بجلۍ نه وي هغه منډې تړلې، لکه موږ خپله وسط کې سمري دغه نه کړې خو آواز مو چت کړی په غوږ باندې کار شوی دی او مخکې هغه خبره انشاءالله شوې ده چې موږ کومه خبره کړې ده. بجلۍ وي که د کتابونه وي همداسې پاتکو سهولیات وغیره.
ساجد خان افریدی په آخر کې د کډوالو ځوانانو په نوم څه پیغام ورکوي؟
پیغام به زه دا ورکوم چې لکه موږ په خپل آی ډی پی یو همدغه شانتي یو دوه کاله درې کاله مخکې راغللو، دا سختۍ برداشت کړلې او کیم کا حالن کې په دې باندې نه پوهېدلو چې اوس به چېرته موږ اوسېږو، څه به کوو، څه به خوراک بس انتظام وي. خو چې له زه کیم ته چې راغلو بس دومره اخوا دېخوا څه انتظام و، موږ خپله حوصله ونه بیلله، په خپله ورسره مزدوري اخوا دېخوا کسانې شروع کړه او هغه خپل چې کوم روزمره چیزونه استعمال وي نو یې پوره کول. نو دا دې مه وایي چې یاره ما نه څه پاتې شوی، کور را نه پاتې شوی یا جایداد را نه پاتې شوی یا نور فصلونه، خپل همت نه بیلي او دا دې مخکې شروع کړي او خپل ځان دې انشاءالله خیر به هم دا امن به راځي او امید لرو چې انشاءالله علاقه کې به امن راشي او خیر به شي. بس چې کومه حوصله وي یاد یې مه بیلي چې یاره موږ باندې څه وشول، یا بس زه دې زندګي پرېږدم، یاد یې نور زندګي ماله خوند نه راکړي او خپل چې کوم طاقت وي هغه دې مخکې برداشت
کی چکم دا حالات. ساجد خان افریدی د کډوالو طالب علمانو د یونین صدر دی. نوموړی په دې نظر دی چې ځوان کلتا د هر ډول حالات مقابله په همت سره کول پکار دی. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې د هغه باهمت ځوانانو حال درکوو چې د بیکوري په حال کې هم متفق شوي او د خپل روښانه سبون لپاره هلې ځلې کوي. کارپوهان وایي کامیاب انسان هغه دی چې ناسم حالات په خپل ګټه استعمال کړي. د کډوالو زده کوونکو د یونین جنرال سیکرټري مهران خان د خپل کډوالۍ د ژوند په حق له ویل
تقریبا 2007 کې لکه الټا پریشن شروع شو کنه، بیا موږ هغه نه چیرې وته، نو بیا موږ هغه نه مایګریشن وکړو او دلته لاړو مردان ته. هلته بیا یوه میاشت تېره کړه، بیا هلته باجوړ کې لږ حالات چې نو هغه لږ شان معمولي شان ټیک شو. یوه میاشت پکې هغه کې وقفه وه یا 16 وه د فوج منځ کې او طالبانو منځ. بیا موږ بیرته واپس کلي ته لاړو، بس هغه روژه کې بیرته آپریشن شروع شو. بیا موږ هغه نه وتو، بیا موږ شفقه د ډېری کې تقریبا یو کال تېر کړو. هغې نه پس بیا دلته کین ته راغلو، نو کین کې تقریبا دا څلور کاله روان دي.
مهران خان وای کور یې په پوزي عملیاتو کې وران شوې ده. حکومت ورسره وعده کړې چې دوباره به یې ورته جوړوي، خو دې کې څومره وخت لګي هیڅ معلومه نه ده، ځکه یې د خپل مستقبل لپاره هلې ځلې جاری ساتلې دي.
سره زه خو دا چې کله الټاپریشن شروع شو هغه وخت زه 6 کلاس یم مګنه وګم کې دا غنه پاس بیا دلته موږ چې کله مردان ته لاړو نو تم سکول ما سیستم نه کنه ونه، بس سکول می پریشي او بیا چې کله شپه ډېرې کې نو تم ما سکول کا سیستم نه و او پریخه می. بیا چې موږ دلته جوړو کې ترالو نو دلته یو ان جی او آی آر سی او هغه زړه ډیر زیات مشهور مې چې هغه دلته واړه سپورټ کړي ښه طریقې سره، او هغه کې بیا ما خپل ایجوکیشن لایف په دوباره سٹارټ کړو. تقریبا سره زه وسته دي تیر کال پاره شرم دي نه ما میټرک کړلې، او بیا میټرک کې سره ما 84% مارکس ما خپل دا سکولم ټاپ کړل. کنه
مهران خان نه پوښتلي د وړاندې تعلیم لپاره څه حل ځلې کوي؟
تو زما ایڈمیشن کی مسالہ ور تا دی پیخور کی ماته به ویچار تو نان لوکلی کنا، نو به سی پی ریسنس کالج کی ګورنمنٹ کا ګورنمنٹ کالج پشاور کی زما ایڈمیشن ونه شو، او اسلامی کالج کی مونږ شونه غینه پاس بیا بس کله چې کلاسونه سٹارټ ایدو د 15 ورځې تقریبا پاتې وی، بس بیا د تزو پی ڈی ایم ای سپورټ کوم او غوړم مال ایڈمیشن وکړ تا آی سی ایم ایس اوس آی سی ایم ایس کی ما اوس دا ایگزام روان دی اوس پښتو یې کی زو زیر تعلیم.
مهران خان وای د کډوالو طالب علمانو یونین هڅه کوي چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه بې کوره شوی ټول زده کوونکي په دې اتحادیه کې شامل کړي، او دا راز جنکیز د کوونکي هم د دې برخه جوړ شي. مهران خان د یاد تنظیم جنرل سیکرټری دی. د مشال ریډیو خبرونه کې د مهال روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې د کډوالو طالب علمانو د مشکلاتو او د دوی د یونین په اړه خبرې کوو. په دې ورسته یو کې د خیبر ایجنسی تیرانا د ناامنۍ لوجې په زرګونو خلک به کور شوي چې پکې ګنډ شمیر طالب علمان هم شامل دي. دغه کې د فرهاد الله په نوم یو ځوان د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
مونږه میدان خور نه راغلی اوس ولته جګړه شوی و مو زغپل سټډنټ يم په نام کې مسابقه ویلو مو سب کلاس کې سالوي کاسون تلې بورډن دی اونې نامو و یا ټول ارشی نامو پوت شو بل چې ولته جګړه وا تنظیمونه او بس بیا شي غنا کورونا ویرونځ پر ګولم راورې دی او بس هر شم پرې خپل چې کلا دا جګړه نو شوري نو پارتین کې سکول نه خلاص مو هاي سکول کې سبق ویلو نو بدا کې تقریبا 300 کاسون سبق ویلو نو سبق لا هم لاینه شو نو ته اونې من لوړه را شي مونږ دا یو یو کول خوري استرا شوا مخودار مون وچ بس پلی نا ونا سات لسمه پر خل تر کلا ورسی او مخ کی افسر جوړ شي ډاکټر ته جوړ شي هر سړی د خو اس ویګنا چې مخودا به چاره زپلا ډاکټر جوړ شم.
د مسلې ته د تیرا د یو سرکاري های سکول مشر هم اشاره کوي او وایي چې د مسلې په سلګونو طالب علمان متاثر کړي دي.
د تیرا میدان دروازه کې د میدان کې د سکول پرنسپل هم ظاهر جان می نوم دي سر دې زمون په سکول کې ټوټل تعداد 1200 تعداد د ټولو طالب علمانو او په 9th او 10th کلاس کې راځل ټوټل طالب بن چې 300 کسانو اوس چې د امتحان درې ورځې مخکې دغه حالات خراب شو نو بس ټولو طالب علمانو نه چې هغه کم کاری کړي وو کم مهنت کړي وو هغه هم یو کې سمځای شو او ډیر پکې د امتحان نه هم پاتې شول. دا هغه په داسې حال کې شول چې خپل خاندانونه او د خپل کور د سمبالېدو په غم کې شول نو چې کوم سبق واغای اا سلسله منځته شو امتحان نه پاتې شول.
ظاهر جان زیاتوی د تیرا میدان د دغه سکولونو زیاتره استادان چې په خپل هم به کور شوي خو د خپل طالب علمانو د تعلیم په اړه د خپل حال نه هم ډیر اندېښمن دي.
اول خو موږ خپل دا کوشش کوي چې مونږ خپل علاقه کې هغه پروګرام بحال شي او خپل علاقې ته واپس لاړ شو ولکه څنګه دا ممکن نه ده. نو اوس زمونږ هغه د سکول ټول طالب علمان دلته راغلي دي او په مختلفو علاقو کې اوسېږي څوک په کیمپونو کې او څوک د خپلو خپلوانو کره نو دومره شان شوي یو چې اوس داسې مخکې مونږ ته په مستقبل کې نه ښکاري چې دا به موږ څنګه راځي کوو او د دې سره به څنګه ده دغه د پراسس د مخکې بودي. اوس په خپل مونږ دا سوچ کې په برکم برخیل کې یو ایریا د برکم برخیل چې هغه محفوظ دی په باړه تحصیل کې او هلته موږ داسې پروګرام شروع کړی دی چې د یو این جی او په تاون باندې چې هغه کې موږ ارزی سکول شروع کړو او هغه علاقې ته چې کوم ماشومان راغلي دي او د هغه فوري مدد وشي په دې لړ کې.
د تیرا د های سکول پرنسپل ظاهر جان ویل دی لړکی په کار دی چې طالب علمان د خپل استادانو سره رابطه وکړي. بلخوا د خیبر ایجنسی د تیرا میدان د استادانو د اتحادیه مشر ترکستان خان وای دوی د بیکورشوي زده کوونکو په حق لا د حکومتي چارواکو سره رابطه کړي او هغوی ورته د لړکې د هر ډول مرستې او ملاتړ امید ورکړي دي.
دلته د تعلیم مرکز محکمه د لکه زمون د خیبر ایجنسی افیسر د هغه سره زموږ خبرې شوې دي. هغه مونږ ته ډېر ښه ریسپانس راکړي دي. هغه ته موږ خپلې چې کوم مشکلات هغه موږ ورته وړاندې کړل هغه ته موږ ویلي چې زموږ ماشومان راغلي دي هلته خو زموږ ټول هغه څه چې یو ریکارډ پاتې شوی دی او خراب شوی دی نو اوس موږ له ماشومانو دلته د داخلي مسله جوړه شوې ده. هغه موږ ته ویلي چې تاسو خپل ماشومان دلته چې کوم راغلي دي دا هغه ډېته جوړه کوي او سرټیفیکټونه ورته جاري کوي هغه چې تاسو موږ ته راوړئ موږ به تاسو ته هغه کاونټر ساین کړي او تاسو ماشومانو باقاعده دلته داخلي دي هغه ته به داخله ملایږي.
نوموړی د بیکوره شوی طالب علمانو مور پلار او استادانو ته دا پیغام ورکوي.
هغه ته موږ دا پیغام جاری کوو او هغه ته موږ ویلین دي چې تاسو خپل ماشومان چې کوم تاسو سره موږ دي سکول نه دي هغه ته پرایویټ سکول نه دي یا د ګورنمنت سکول نه دي هغه دای دوزه هغه کې داخل کړي هغه ته هغه نه مشورې واخلي ان شاء الله چې موږ تا غوند درپور در سره وي موږ به د سټیفیکټ باندې بدر تکای تاسو ماشومان به داخليږي او بل خبره موږ دا ورته کړی چې کوم زمون فیچر خاص کر متفکر شوی دی هغه په اړه چې موږ خبره کړې ده لکه موږ د میډیا جان په مو ویلي چې تاسو په خپل خپل علاقې کې د ماشومان راغون کوي او یو ځای کې کېنوي او هغه د باقاعده تاسو کلاسونه شروع کوي ان شاء الله چې تاسو سره موږ برکور کوي.
ترکستان خان د تیرا د استادانو د اتحادیه مشر دی او په دې باور دی چې د ازمیخ په دې ګړۍ کې به استادان د تعلیم د پرمختګ لپاره تر هر چا وړاندې روان وي او په کار دی چې د ولس هر وګړی د خدمت کې برخه واخلي او خپل سباون د تیارونه بچ کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او